द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
پاکستانی چارواکی وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل کیږي. دا خبره په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ته د افغان صدر اشرف غني د وینا وروسته شوې. اغلی غني ویلي بې باوري به ختمول وي او تګلارو ته به بیا کتنه کیږي.
Without rules of the game where states respect the rights and obligations of mutual sovereignty and cooperate in the state-to-state sets of relationship, we will have enormous difficulty containing terrorism.
کانفرنس ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې منلی چې ترغری د سیمه د ثبات لپاره چیلنج دی.
We are convinced that terrorism and extremism is the common enemy of all.
کینړی چارواکی وایي د یوې پاکستانی زنانه په مشرۍ کې چلیدونکو په هیواد کې موجوده الهدا مدرسې په ارزي توګه تړلې. د امریکا کالیفورنیا کې د سورلس امریکایانو وجون کې پاکستانی تاشفین ملک د دغه مدرسې پاکستانی څنګه کې سبق ویلو. او
چونکه تر لا فو کې داسې اندازې کیږي چې د سعودي عرب او د عربو ملکونو نه داسې مدرسو ته داسې ادارو ته او داسې جماعتونو ته پیسې راځي او دا مثلا دغه تر نورو علاقو کې راځي.
دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. زموږ ملګري اوسې لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسولي خبرې اترې راتلونکي اونۍ د شروع کېدو امکان دی. چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي د سولې د خبرې اترې به د نړیوالو سارونکو د نظر لاندې شروع کیږي. دا خبره په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف، افغان صدر اشرف غنی، امریکایي او چینایي چارواکو د ایشیا زړه غونډې په مهال د لیدو کتو وروسته مخې ته راغلې ده. افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی د دې خبرې تصدیق کړي چې طالبانو سره د خبرو اترو بیا شروع کولو په لړ کې یوې موافقې ته رسیدلې دي.
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د شروع پر ورځ اسلام آباد کې د هارد اف ایشیا کانفرنس کې برخې اغستلو تر څنګ یو جدا لیدو کاته هم کړی دی چې پکې لوړ رتبه امریکایي او چینایي چارواکي ناستو. په دغه لیدنه کې د نواز شریف لخوا ویل شول چې افغانستان کې د امن راتللو په حق له پاکستان ډېر جدي دی او خپل پوره رول بلوبوي. هغوی دا هم وویل چې افغانستان پاکستان ته تر ټولو ګاونډي هیوادونو زیات نږدې دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان لخوا د تراګرۍ د ختمون په لړ کې د ګامونو ستاینه وکړه، خو وی ویل چې د سیمې امنیت او د تراګرۍ د ختمون لپاره مضبوطې رابطو باندې کار کول ضروري دي.
افغانستان د امنیت په سر په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه یا هارت اف ایشیا په نوم دوه ورځنۍ غونډه سر ته رسیدلې چې پکې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او د امریکایي مرستیال خارجه وزیر انتونی جی بلینکن او یو شمېر نورو مشرانو ګډون وکړو. د دغې غونډې د ارزښت په اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار نفیس ټکر وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان صدر اشرف غنی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د هند د خارجه چارو وزیر او د سیمې د نورو هیوادونو استازي د سیمې تر ټولو چیلنج مذهبي توندلاري او ترهګري مني. خو په دغه سیمه کې لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه یعنی هندوستان، پاکستان او افغانستان په خپل منځ کې د ګټو یوه جګړه هم لري. د ریاستي ګټو لپاره په دغه جګړه کې تر ټولو زیاتې نیوکې په پاکستان کېږي. د واشنگټن نه تر نوې ډیلی پورې پارلماني غړي، حکومتي ادارې او سیړونکي په پاکستان نیوکې کوي چې اوس هم پاکستان مذهبي توندلاریتوب د خارجه تګلارې پر مخ کې بوتلو لپاره کاروي. سیړونکي په دغه حق له په افغانستان کې د طالبانو، په پاکستان کې دننه بیا د طالبانو او نورو په لسګونو مذهبي ډلو د لګکویو او سیکولر قوتونو پر ضد بسلواله جګړه او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د لسګونو پاکستانی توندلارو ډلو عملیاتو ته اشاره کوي او وای چې د توندلاري توپ پر ضد د پاکستان تګلاره کې کوم لوی بدلون نخکاری. نننی کانفرنس ته د وینا په وخت افغان صدر اشرف غنی هم دغه اندېښنې په دې پوښتنه کې کړي او وای افغانستان کې اوس هم بې باوري ده چې آیا پاکستان په رښتیا یو آزاد افغانستان، افغان حکومت او افغان اساسي قانون منی او کنه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
امریکای کالیفورنیا کې د سورلس امریکایانو په وجنه کې ککړه پاکستانی تاشفین ملک چې د پاکستان په الهدا مدرسه کې سبق ویل او کینیډا کې چارواکو د دغه مدرسې یو سانګه پارزی توګه تړلې ده.
د افغانستان وسلوالو طالبانو د هیواد په جنوبی ښار قندهار کې هوایی اډې سره نږدې حمله کړې ده او د امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایی کې په جګړه کې افغان پوځي چارواکي وایي چې نه طالبان وژل شوي دي. په دغه حمله کې افغان چارواکي وایي چې و دیش ملکی کسان وژل شوي دي چې پکې ګڼ شمیر کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
یو امریکایي چارواکي په شام کې د روس په پوځي عملیاتو نیوکې کړي او ویلي دي په شام کې روس په سلو کې ډېر شوایي بریدونه د داعش په مرکزونو ترسره کوي. امریکایي سفیر بریټ میک ګروک نن په بغداد کې د امریکې او عراق د پوځونو سره د ملاقات په وخت ویلي شام کې روس او 100% هوایي حمله د صدر اسد د مخالفه ډلو په ضد ترسره کوي. تفصيلات د ډیو رادیو همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای یو چارواکی نن خپل یو بیان کې شام کې د روس د فوجي کارروایو غندنه کړې ده او ویلي دي چې د روس په حملو کې صرف 30% د داعش هدفونه په نخښه کړی شوې دي. غربي هیوادونو هم پر روس تور پورې کړی دی چې د خپل اتحادي بشار الاسد د پاره د شام د حکومت په یاغیانو حمله شروع کړې دي، خو روس د دې الزامونو نه انکاری دی. روس بهیره روم کې د خپل ابدوز نه قطبی شام کې د دولت اسلامي په مورچو پړون بیزل حمله هم کړی دا. د روس د دفاع وزیر ویلی دی چې د ابدوز نه خوشی کړی شي وی کروز میزایل باندې د داعش دوه مورچی وشته شي وی دی. بل خو د یاغیانو په قبضه کې د شام اخیری خار حمص نه د حکومت او یاغیانو ترمنځ په مقامی سطح د امن د لولنامې کې دوه تر مخې په سوونو خلک په کډ روان دي. د شام فوزونه د ډیرو کلونو راسې دغه خار نه تو پراته دي. په خبرونو کې ویلی شي وی دی چې وایل زلې نه هم مخالفه جنگیالو سره سم مقامی خلک هم د وایل نه پتیخت دي. د یاغیانو د وتو وروستو به د شام حکومت حمص خار په مکمله توګه قبضه کړي، کوم چې د صدر مقام دمشق نه په 150 کیلومتره کې پروت دی.
خلاص ډله امنست انټرنیشنل یعنی د بخښنې نړیواله اداره وایي چې دولت اسلامي داعش لخوا چې کومه وسله په کاریږي هغه د عراق د پوځي وسلو د ذخیرې نه په قبضه کړې شوې دي، چې په دې حقله د نورې قوي څارنې ضرورت اهمیت نوره هم څرګندېږي کله چې بې امنیت ځایونو ته وسله لیږل کېږي. اخوا د مرکزي شام په حمص ښار کې د شروع پر ورځ په سلګونو خلک د یاغیانو د ولکې تر لاندې حصې نه راوځي چې د حکومت سره شوې د امن لوزنامې یوه برخه خدا. د شام ځواکونو د سو کلونو راهسې د دغې ځایونو نه ګیره کړې ده کله نه چې ملک د کورنۍ جګړې سره مخ شوی. په ځینې ځایونو کې بیا د یاغیانو موجودیت دوام لري. په ښار کې د مخالفه جګړه مارو لخوا ویل ولسوالۍ نه روانګي شروع شوې ده. بلخوا په سلګونو ملکي وګړي هم په بسونو کې د دغې ځایونو نه روان دي.
په امریکا کې د صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ په تبصره د سپینې ماڼۍ، پینټاګان او د نړۍ د مشرانو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. ټرمپ په امریکا کې تیر هفته د ترګرۍ پیښې په تناظر کې ویلي په مسلمانانو د امریکا ته په راتګ پابندي ولګولی شي. د سپینې ماڼۍ ترجمان جوش ارنست بیګا ویلي د ټرمپ غوښتنه پارونکې ده، ولې چې دا خبره د امریکې د آئین مخالفت هم کوي. د پینټاګان ترجمان پیټر کوک هم ویلي د نړۍ اسلامي ملکونو ملګرتیا او د امریکې په پوز کې کارکونکي مسلمانان په دې خبرو خپه کیږي کم چې داعش غواړي چې دا جنگ د اسلام پر ضد یو جنگ جوړ کړي.
د ریپبلیکن ګوند جمهوری اساسي کاندید ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو په حق له دریز باندې سوزن شاري چې ټنسي ایالت کې وندربلټ یونیورسيټي پروفیسر دا وایي دا د امریکې اساسي قانون پر ضد ګام دی او د امریکې قانون مذهب په بنیاد د تبعیض او فرق کولو اجازه نه ورکوي. د کالیفورنیا د قانون د پهنتون مشر کیوین آر جانسن وایي د ټرمپ پلان یو داسې پروپوزل یا پلان دی چې د 14 اینی ترمیم خلاف ورزی کوي کوم چې هر چا ته په مساوي توګه امنیت او حفاظت ورکوي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. قدر منو ریزن کو زمنګا په دې خبرونه کې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان د پاکستان سرخار اسلام آباد کې چې کومه د ایشیا زړه یا هارت اف ایشیا کانفرنس وغه سر تر رسیدلې. تفصيلات اخلو د ډیور ډیو خبريال ارشد حسین نه. ستړی مشه ارشد. ارشد حسین په خیر
ډیر مهرباني.
ارشد د کانفرنس چې کوم سر تر رسیدلې مهمه خبره پکې څه ده؟
جی څنګه چې تاسو پدې چې بلې کانفرنس دا د افغانستان په بابل او په افغانستان کې د امن او ثبات او دغه د اقتصادي پرمختګ په چارو باندې په دغه کانفرنس کې خبرې اترې شوې دي. او خو دې کې نوې خبره ده چې را نن د پاکستان ځنې چارواکو د پاکستان د امریکای د وایس اف امریکا خبريال د انګریزي ژبې ایاز ګل ته ویلي دي چې د طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د امن مذاکرات راتلونکي هفته کې شروع کیږي شي. او دې کې دا هم ویلي شوې دي چې په دې کې نوې خبره ده چې را دا مذاکرات د هغې وروسته کې چې په افغانستان کې د حملو په حکومتي چارواکو ځواکونو او د جګړو وروسته او د مولا عمر د مرګ وروسته چې د جولای په میاشت کې د پاکستان دنه چې کوم امن د طالبانو او د افغان دولت ترمنځ خبرې اترې شوې هغه ځندې دلې وي. نو دا امکان څرګندېږي او دا ممکن ده بلکې پاکستاني چارواکي وایي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د ځن ښکار امن مذاکرات به په راتلونکي هفته کې شروع شي.
ارشد حسین وړاندې د خبرو اترو چې وړاندې به کېدی دی د پاره به شرطونه یې خودل کېدل. دا ځل چې کومې خبرو اترو کېدو امکان دی د پاره کوم شرطونه یې خودل شوي دي؟
جی د دې لپاره خو د پاکستان ته راغلي د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې دا او پختل شو په یو خبري کانفرنس کې چې آیا د طالبانو لخوا یا د افغانستان د دولت لخوا طالبانو سره د خبرو په حق لبانې نوې شرطونه کې خودلې شوې دي. نو هغه دا ویل چې د طالبانو لخوا د کوم شرطونو ورته علم نشته دی. خو هغه دا ویل چې هغه طالبان یا هغه وسلوالې ډلې چې د افغانستان اساسي قانون مني د وسلوال توپریک دی یا وسلا لری کری او د افغانستان د پخلاین په عمل کې شامل شي نو هغه کولی شي چې د افغان دولت سره خبرو تکینی. خو په دې کې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې د پاکستان حکومتي چارواکو هم دا غواړي چې را د دغه بیا پیل کېدونکي د افغان طالبان او د دولت ترمنځ امن خبرو سارنه دي نړیوال سارون کې وکړي. او د دې لپاره د دې مقصد دا دی چې را د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم د تاریخي بې باورتیا او په یو بل تورونه لګولو دا غي مخنی ولدي. نو دې کې دا نوې خبره مخې ته راغلی ده.
ډیر مننه ارشد حسین.
مهرباني.
ریډیو د قدمونو اوریدونکو په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس کې د دې کانفرنس سرته رسیدو وروسته چې کوم خبرې اترې را باندې شوې دي په د پاکستان په منځګړتیا باندې د افغانستان د امن پروسه به راتلونکي اونۍ ویل کېږي چې بیرته پیل کېږي. په دې حق لباندې منزه شهید د افغانستان د کورنو چارو وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده کوم چې دلته په امریکا کې یو ځایي پوهنتون کې پروفیسر هم دی. هغوی خبرې اترې کړې دي په هغه وضع باندې کوم چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ موجوده ده او دغه خبرې اترې څومره اهمیت وړ دي په دې حق لباندې دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
جلالی صاحب په داسې حال چې اوس هم د حقانی شبکې او طالبانو شتون شته دی، تاسو څه ګڼئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ملګرتیا به څنګه وي او افغانستان آینده کې تاسو څه کوم مثبت تغییر وینئ؟
د دوه برخې لري. افغانستان کې مثبت تغییر له ډیرو کلو راپیسې شروع شوی دی. د تیرو 14 کلو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی دی. ټولنه بدله شوې ده او په عین زمان کې د خلکو په منځ کې دا یو تفاهم راغلی دی چې د خپل هیواد د آینده په برخه کې یو شان فکر کوي. نو ځکه هغه شرایط چې په شل کال مخکې موجود وو هغه لري شوي دي چې په هغه وخت کې مختلف ډلې د خپلو ډلو د ګټو د پاره جنګېدلې. اوس ټول په دې عقیده راغلي دي چې که چېرته د افغانستان کې ثبات رانه شي دوی د خپل د ډلو ګټې هم نشي خوندي کېدای. اما مسله تا چې د دغه اشاره وکړله د حقانی ډلې او طالبانو حضور ته په پاکستان کې، دا په خپله لویه ستونزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده. پاکستان همیشه ویلی دی چې په افغانستان کې ثبات د پاکستان په ګټه دی، مګر په عین زمان کې هغه سي اقدامات کړي دي چې هغه د افغانستان د ثبات په ضرر تمام شوي دي. پاکستان دا ادعا کوي چې په طالبانو کنټرول نه لري او په طالبانو نفوذ لري مګر کنټرول نه لري، مګر لاقل پاکستان په خپله خاوره باندې کنټرول لري چې پرې نږدي چې هغه ډلې چې غیر دولتي ډلې یا ترګر ډلې چې د خاورې نه د پاکستان د یو ګاونډي هیواد په ځای چې دی ادعا کوي دوست دوسی ورسره لري د یو په ضد عملیات کوي، د یو مخ نیولی شي تر څو چې په افغانستان په پاکستان کې دغه ترګر ډلې طالبان دي که د حقانی شبکه ده آزادانه تګ راتګ ونه کړي او د یو په حرکاتو باندې کنټرول را نه شي، دوی نشي کولی په افغانستان کې فعالیت وکړي. ځکه نو افغانستان دغه ترې غواړي. دا چې ښاغلی اشرف غنی وایي چې دا نا اعلام شوې جګړه باید ختم شي، هدف یې همدغه دی، یعنی پاکستان د دوو ډلو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې نه استفاده کوي او د افغانستان په ضد جنګي.
په ظاهر خو پاکستان وایي چې د سولې خبرو اترو ته دوی تیار دي او دوی غواړي چې دغه په مخ په وړاندې ویسي، خو اوس هم دوی دغه شبکې چې هلته ځای په ځای دي دا نه ختموي. نو پاکستان اصلا د افغانستان څخه غواړي؟
ګمان نه کوم چې د پاکستان هغه غوښتنې چې له ډېرو کلو رئیس یې درلودې او هغه له هند سره دوی په روابطو پورې هم مربوط دي بدل شوي دي. دا چې ولې پاکستان د اوضاع په تغییر سره لا هم غواړي چې په افغانستان کې یو نفوذ ولري، دا په خپله یو معنی ګرځي د دپاره چې د دواړو هیوادو ترمنځ روابط ښه شي. پاکستان لا هم غواړي چې په د هند د نفوذ مخه په افغانستان کې ونیسي، اما په عین زمان کې دوی دا تعریف نشي کولای چې هند څه وکړي په افغانستان کې دوی پرې قانع شي. دوی فکر کوي چې هند په افغانستان کې کېدای شي چې د پاکستان په ضد فعالیت وکړي. مشخص که دوی دا غوښتنې افغانستان دولت ووایي چې دغه کارونه هند په افغانستان کوي دوی مخ ونیسي، افغانستان حاضر دی چې هغه مخ ونیسي، مګر دغسې یو تعریف مشخص نه ده شوی. په نتیجه کې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې یو داسې دایمي حضور او نفوذ ولري او په عین زمان کې د هند نفوذ کم شي. تر څو چې دغه مسله موجوده وي دا په خپله په افغانستان باندې د یو بل هیواد د ارادې تپل دي او دا ګمان نه کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلک دا ومني. فکر کوم چې تر اوسه هم په پاکستان کې داسې حلقې شته، داسې ډلې شته چې فکر کوي چې په افغانستان کې که ثبات راشي د دوی په شرایطو باندې به راځي او که ثبات را نه شي دوی بیا هم دې ته دا توان لري چې ځان ترې وساتي، کنټرول یې کړي او هغه ډلې په خپل یعنی دغه ډلو ملاتړ وکړي چې دوی منافع په افغانستان کې په مخ بیایي.
په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې را روانه اونۍ به د سولې خبرې اترې شروع کیږي، نو دغه څومره امکان لري؟
خبرې اترې همیشه ښې دي او مخصوصا چې د افغانستان او د هغو ډلو ترمنځ چې د افغانستان د دولت په ضد جنګیږي د هغو په منځ کې دا خبرې راشي او مستقیمې خبرې وي، دا ښې دی او که پاکستان په دې برخه کې مرسته کوي دا ښه کار دی. منتها د خبرو موافقت په هغه صورت کې یعنی تضمینېدلی شي چې دا واقعا د پاکستان هغه حمایت چې لدی ډلو سره لري هغه هغه بدل شي، هغه کم شي. پاکستان کولای شي چې دغو ډلو ته ووایي چې یا ورسئ اوس سوله وکړي په افغانستان کې د دولت سره او یا ولاړ شي د پاکستان نه ووځئ، دا خو کولای شي. که دغه کار پاکستان وکړي بیا نو د سولې خبرې ګټه لري.
ډېره زیاته مننه تاسو نه جلالي صاحب.
دا مرکوا د افغانستان د پخوانی د کورنو چارو وزیر علي احمد جلالي سره چې منزه شهي سره خبري وکړي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. د افغانستان د امنیت په سر باندې په اسلام آباد کې دوه ورځنۍ د ایشیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس سر ته رسیدلی دی چې پکې د افغانستان صدر
اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی، یو شمیر مشرانو د افغانستان نه او دغه شانته کې د امریکا او د یورپ او د یو شمیر نورو هیوادونو مشرانو په دای کې ګډون کړی. قدرمن اوریدونکو، په داسې حال چې هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت په سر باندې خبرې اترې روانې دي، اخوا په قندهار کې چې کوم هوایي ډګر دی په هغې باندې ترهګرو حمله کړې او رپورټونه وایي چې پکې 30 عام ملکي کسان وجلی دي. څېړونکي وایي داسې ډلې شته، داسې عناصر شته چې کله هم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د امن خبرې یو قوي پړاو ته ورنږدې شي، نو دغه د امنیت د خبرو خرابولو دپاره دا ډول د ترهګرۍ پېښې رامنځته شي. اسلام الدین ساجد په دې موضوع باندې د څېړونکو سره خبرې اترې کړې دي، راځئ چې دغه رپورټ کې تفصیل واورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي چې د کندهار په هوایي ډګر برید دا څرګندوي چې اوس هم ځینې قوتونه شته دي چې هغوی په سیمه کې د امنیت هڅو کې خنډونه اچوي.
لازم خبره ده چې دا خو هغه قوتونه خو شته دي چې کوم خلک به د امنیت غواړي، او هغه قوتونه خو شته چې د امن یو خاص نتیجې ته ونه رسي، او چې کله داسې افورټس کېږي نو هغوی په داسې موقع باندې لکه تاسو مذاکرات یا چې مذاکرات بالکل کېدو والو او د هغې نتیجه د راوتو مطلب دی خلکو تجزیې شروع کړې وې چې دې دوران کې د مولا عمر د مرګ خبر راغی، حالان کې هغه دغه وخت کې مړ نو د دې نه مخکې مړ نو دا سبوتاج کول لپاره خو به دې خامخا خپلې مطلب تور طریقې استعمالوي.
افغانستان کې څو میاشتې وړاندې د کندوز په ښار د طالبانو یرغل او په دغه ښار د قبضې کولو وروسته افغانستان له خوا په پاکستان دا تورونه لګېدلي وو. دوی په افغانستان کې د طالبانو مرسته کوي خو پاکستان مدام دغه تورونه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف نن هم په اسلام آباد کې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په موجودګۍ کې د هارت اف ایشیا کانفرنس ته د وینا په وخت دا خبره تکرار کړه چې دوی افغانستان کې امن غواړي او د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن ګڼي. ولې وتلې سیړنکار بریګیډیر ریټایر محمود شاه وایي د اسلام آباد د کانفرنس په وخت د کندهار په هوایي ډګر برید ډېری پښتني راپورته کړي دي.
پاکستان خلاف افغانستان مسئلہ استعمالی داغے
سیرنکاران دا نظر لري چې د ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته راتګ او د پاکستان حکومتي مشرانو لخوا هغه ته تود هرکلی دا څرګندوي چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف افغانستان سره اړیکې ښه کول غواړي. میا افتخار حسین وایي د هیواد ټولې سیاسي ډلې غواړي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ښې اړیکې وي.
شامل دي د دې ملکونو په مدد چې کوم دی نو د امن د راتلو امکانات ډېر زیات، ځکه چې دی کې هماغه خلک پراته دي چې کوم د مطلب چې هغه ګاونډیانو کې هم راځي مؤثر هم دي، او چې د دوی ترمنځ اختلاف ختم شي نو د امن د راتلو امکانات ډېر زیات دي.
سیړونکي وایي نن اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشرانو ترمنځ لیدل کتلو وروسته دا امکان زیات دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو اترو پیل کولو لپاره د وړاندې نه پیل شو هڅو کې تیزوالی راشي. ولې دغه هڅو کامیابولو لپاره به طالبانو ته هم اوږغ کته کول پکار وي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د افغانستان د دفاع چارو وزارت وایان دولت وزیری سره اوس یو مرکه لرو چې د کندهار د هوایی اډې سره نږدې چې کوم د طالبانو لخوا برید شوی د هغې په حق له تفصیل کې ویلی دي چې د کندهار هوایی ډګر ته نږدې دغه حمله شوې ده چې پکې نه جنګیالي وژل شوي دي او بیا د ملکي وګړو چې کومه شمېره ده هغه 10 کسان دوی وښودل چې پکې ښځې ماشومان په وژل شوو کې شامل دي. نور تفصیلی منازه شهید ته ویلې.
تاسو اوریدونکو ته دغه د کندهار پر هوایی ډګر دغه برید وروستی تفصیل ورکوي. دغه بریدګر څوک و؟
لومړی خو د کندهار په هوایی ډګر باندې برید نه و، د کندهار هوایی ډګر ته څیرمه برید و. هلته ملکي اهداف و، بازار و، ښوونځی و، مکتب، په هغې کې دښمن ننوتی و. د افغانستان د خلکو دښمنان و چې ټول وخت ملکي خلک وژني، ملکي اهداف په نښه کوي، سپینګیري او ښځې وژني. نو دا د افغانستان د خلکو دښمنان او د افغانستان د پرمختګ دښمنان او زموږ مخالفین و.
درسته. د مړو شمېر څو تنو ته رسېدلی دی؟
نه نفره د دښمن وژل شوي دي، یو نفر یې ټپي دی تر اوسه پورې دا معلومات دي. یو نفر یم چې مقاومت کوو، هغه به اوس په دې نږدې د یو کلو پښو وغورځېږي.
نو وروستی تفصیل نور څه دی؟ جنګ دا مهال هم دوام لري؟
جګړه پای ته رسېدلې ده. یو نفر هلته مقاومت کوي، هغه هم محاصره شوی دی د قوتونو له خوا نه، ممکن په دغه د یو کلو منځ لاړ شي هغه هم.
درسته. دا او دا چې د افغان ولسی وګړو مړو شمېر څو تنو ته رسېدلی دی، داسې تفصیل لري تاسو؟
متاسفانه 10 نفر زموږ شهیدان شوي دي چې اکثره ملکي وګړي دي، هغه سپینګیري واړه کوچنیان دي، 15 نفر ټپیان دي.
تاسو دا مهال څه ګامونه اخیستلي دي د دښمن ته ماتې ورکولو لپاره؟
موږ سیمه تصفیه کوو، مکمله دښمن وژل شوی دی، له منځه تللی دی او په سیمه کې زموږ قوتونه ځای په ځای دي. ټول سیمه تصفیه کوي، وګوري چې څوک چیرې پټ شوی نه وي.
ښه، صحیح دی. بس ډېره زیاته مننه تاسو نه وزیري صاحب.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په حجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس حجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږه یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غجاری ده. د خبرونه یو برخه تاسو واوري د اپراتون کې برخه کې هم یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زمونږه همکار مختار خلیل او تاسو دا هم وایو چې یو خا په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو ترمنځ خبرې اترې شوي. نو د هندوستان خارجه وزیر هم دا وخت د پاکستان په دوره باندې را ششما سوراج او هغه هم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، په سیمه کې د امنیت د خوندي کولو لپاره څېړونکو وایي چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ همکاري او ترګرۍ له د ماتې ورکولو لپاره ضروری ده چې ټول ګاونډي هیوادونه په یو بل باندې باور وکړي، د یو بل سره همکاري سیوا کړي. قدرمنو اوریدونکو، چرته زیم سو شیبو کې راځو تاسو ته مهم خبر نو وړاندې کوو.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ڈیو ریڈیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو واری بیا ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو سر ټکو ته.
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکي اونۍ بعد افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل کیږي. دا خبره اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس تر افغان صدر اشرف غنی د وینا وروسته شوې. اغلی غنی ویلې دي تګلارو ته بیا قتل پکار وي.
Without rules of the game where states respect the rights and obligations of mutual sovereignty and cooperate in the state to state sets of relationship, we will have enormous difficulty containing terrorism.
کانفرنس ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې منلی چې تراګری د سیمې د ثبات لپاره چیلنج دی.
We are convinced that terrorism and extremism is the common enemy of all.
کینیډای چارواکی وای د یو پاکستانی زنانه په مشرۍ کې چلیدونکو په هیواد کې موجوده الهدا مدرسې په ارزي توګه تړلې. د امریکای کالیفورنیا کې د سوارلس امریکایانو وجون کې پاکستانی تاشفین ملک د دغه مدرسې پاکستانی څنګه کې سبق ویلو. خو چونکه
دا څنګه لا خو کې داسې اندازه کیږي چې د سعودي عرب او د عربو ملکونو داسې مدرسو ته داسې ادارو ته او داسې جماعتونو ته پیسې راځي او دا مطلب دغلته نورو علاقو کې هم راځي.
سم روانې کوو خبرونه د تفصیل سره.
پاکستانی چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې راتلونکي اونۍ د شروع کېدو امکان پیدا شوی دی. چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي د سولې دغه خبرې اترې به د نړیوالو څارونکو د نظر لاندې کیږي. دا خبره اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف، افغان صدر اشرف غنی، امریکایي او چینایي چارواکو د ایشیا زړه غونډې په مهال د لیدو کتو وروسته شوې ده. د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی تصدیق کړی د طالبانو سره د خبرو اترو بیا شروع کولو په لړ کې یوې موافقې ته رسیدلې دي.
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی د شروع پروز اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس کې برخې ترڅنګ یو جدا لیدکاته هم کړی دي چې په کې لوړ رتبه امریکایي او چینایي چارواکي هم ناستو. په دغه لیدنه کې د نواز شریف لخوا ویل شوی چې افغانستان کې د امن راتللو په حق له پاکستان ډېر جدي دی او خپل پوره رول به لوبوي. هغوی دا هم وویل چې افغانستان پاکستان ته تر ټولو ګاونډي هیوادونو زیات نږدې هیواد دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان لخوا د تراګرۍ د ختمون په لړ کې ګامونو ستاینه وکړه، خو وی ویل چې د سیمې امنیت او د تراګرۍ د ختمون لپاره مضبوطې رابطو باندې کار کول ضروري دي.
د امریکای کالیفورنیا کې د سوارلس امریکایانو په وجنه کې ککړه پاکستانی تاشفین ملک چې د پاکستان الهدا مدرسې نه سبق ویلو، کنډا کې چارواکو د دغه مدرسې یو څنګه په ارزي توګه تړلې ده. رپورټونه وایي کنډي چارواکو د الهدانه سلور کسان چې شام ته تلل په ترکی کې رامنی کړي دي.
د افغانستان وسلوالو طالبانو د هیواد په جنوبي ښار کندهار کې هوایی اډې سره نږدې حمله کړې ده او د امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایۍ کې په جګړه کې افغان پوځي چارواکي وایي چې 10 ملکي کسان وژل شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. پوځي چارواکي زیاتوي چې په دغه پیښه کې 9 طالبان هم وژل شوي دي.
یو امریکایي چارواکي په شام کې د روس په پوځي عملیاتو نیوکې کړي او ویلي دي په شام کې روس په سلو کې 10 هوایی بریدونه د داعش په مرکزونو ترسره کوي. امریکایي سفیر بریټ میک ګروک په بغداد کې د امریکې او عراق د پوځونو سره د ملاقات په وخت ویلي شام کې روس 90% هوایی حملې د صدر بشار الاسد د مخالف ډلو په ضد ترسره کوي.
خلاص ډله امنیسټي انټرنیشنل یعنی د بخښنې نړیواله اداره وایي چې د دولت اسلامي داعش لخوا چې کومه وسله په کاریږي هغه د عراق د پوځي وسلو د ذخیرې نه په قبضه کړې شوي دي چې په دې حقله د نوري قوي څارنې ضرورت اهمیت څرګندېږي کله چې بې امنیته ځایونو ته وسلې ولیږل شي. امنیسټي انټرنیشنل یو رپورټ پرون جاري کړی دی چې پکې په عراق او شام کې د توندروي ډلې داعش لخوا د وسلو څه قسمه ډول وسلی استعمالیږي په دې حقله جاجغسې شوې.
په امریکا کې د صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ په تبصره د سپینې ماڼۍ، پینټاګان او د نړۍ د مشرانو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. ترامپ په امریکا کې تیر هفته د ترګرۍ پیښې په تناظر کې ویلو په مسلمانانو دې امریکا ته پر راتګ مکمله پابندي ولګول شي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نازم غا خبرونه تا وګي. یو سوم مطبوعاتي کتنه د په پروګرام کې نو ګورو چې وتلی رسپانو ناساس لپاره سره وړي دي زمغا همکار مختار خلیل.
د برتانیي مشهور اخبار فاینانشل ټایمز په خپل یو تازه غنه کې د غربي هیوادونو سعودي عرب سره تعلقاتو کې د بدلون راتلو په موضوع یو تفصیلي رپورت چاپ کړی دی. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د مشرق وسطا علاوه په دنیا کې د مسلمانانو په نورو ملکونو کې او په غربي هیوادونو او امریکا کې سمود وړاندې د القاعده د ترهګر کار روايو او نن سبا د آی اس آی ایل یا د دولت اسلامیه د خونړو حملو له سبب غربي هیوادونه او د بشري حقوقو تنظیمونه ډیر فکرمند دي او عرب ملکونو په خصوصي توګه سعودي عرب سره په خپلو تعلقاتو کې په بدلون راوستو سوچ کوي. سعودي عرب نه د غربي ملکونو د مخ اړولو یو سبب دا هم دی چې غربي دنیا اوس د سعودي عرب د تیلو ډیره محتاج هم نه ده پاتې شوې. سعودي عرب سره په تعلقاتو کې د بدلون راتلو خبرونه په اخبارونو کې چاپ کېدل شروع شوي دي او د مختلفو غربي هیوادونو سیاستدانان خپلو بیانونو کې هم دا شان خبرې کوي. د سعودي عرب مخالفه مضمونونه اوس د غربي ملکونو د مطبوعاتو د ښه معیار علامت ګڼل کېږي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د برتانیې یو مشهور اخبار ابزرور په تیر اتوار خپل یو اداریه کې په صفا الفاظو کې لیکلي دي چې سعودي عرب سره د برتانیې تعلقات یو ډیر فضول او بې مقصده اتحاد دی او دینه د برتانیې سلامتیا ته خطره ده. دینه دوه ورځې وړاندې د برتانیې مشهورې نشریاتي ادارې بی بی سي سعودي عرب کې د مجرمانو په دار د خېجولو په باب له یو دستاویزي فلم چلولی و. دغه شان دوه میاشتې وړاندې د امریکې یو نامتو کالم نویس تامس فرایډمن پل یو کالم کې دولت اسلامیه ته د سعودي عرب نظریاتي بچونګړې ویلی دی. فاینانشل ټایمز خپل رپورټ کې زیاته چې د غربي دنیا سیاستدانانو هم د مطبوعاتو په ژبه کې بیانونه ورکول شروع کړي دي. د جرمني وایس چانسلر سیګمار ګیبریل په سعودي عرب تور پورې کړی دی چې غربي ملکونو کې اسلامي توندلارو ته پیسې ټکې رسي. دغه شان برطانیه کې د لیبرل ډیموکریټ پخوانی مشر لارډ ایچ ډاون برطانیه کې جهادي نظریه او دې د پاره کارکونکو ته د رقمونو رسولو د تورونو د پلټونو کولو مطالبه کړې ده. د ده په بیان کې اشاره سعودي عرب ته ده. رپورټ زیاته چې غربي ملکونو کې د سعودي عرب په باب له دا ناڅاپي فکرمندي د دولت اسلامي د عروج له سببه راپیدا شوې ده. د غربي ملکونو پالیسي سازان په دې پوه دي چې جهادیزم سره جنگ ډیر خطرناک کار دی. کله چې دا پالیسي سازان د دولت اسلامیه د نظریاتي وسیلو ډونډ لګی نو دوی ته پته لګی چې دولت اسلامیه والا د اسلام د وهابي مسلک نه متاثره دي، د کم چې سعودي عرب کې سرکاري تور سرپرستی کیږي. خو فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په اخر کې په غربي ملکونو د ټکونو کولو په موقع هم لیکلي دي چې د سعودي عرب د بادشاهت په لوري د مغرب دریز په دورنګۍ بنیاد لري، ځکه چې یورپ او امریکې سعودي عرب ته د مذهبي عدم برداشت په خپله پالیسۍ عمل کول او دیل د رقمونو ورکول قبول کړي دي هر کله چې سعودي عرب په خپله خوره په هر قسم نورو مذهبونو بندیز لګولی دی.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. تیر هفته په کینیډا کې بخنه وړم په کالیفورنیا کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې چې کوم ترګر حمله شوې وه په هغې کې چې کومه پاکستانی جینۍ تاشفین ملک ککړه وه هغې په پاکستان کې په الهدا مدرسه کې سبق ویلې او الهدا مدرسه کې د کم مسلک خلک سبق وی او دغې مدرسې ته کومک یا مالی مرستې رقم ځای نه راځي. د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان د دغه مدرسې په اړه باندې تفصیل وړاندې کوي.
د کالیفورنیا پیښې مرکزی کردار تاشفین ملک ملتان بهاودین ذکر پوهنتون نه فارمیسي تعلیم ترلاسه کړی وو او دې دوران سمودې دپاره دوی هم دې ښار کې الهدا نومې یو درسګاه کې مذهبي تعلیم دپاره هم تللې وه، خو دا یې تکمیل ته نه ورسولې. تاشفین ملک سره تلهو دا نوم تړلو نپس د ادارې یو بیان جاری کړی دی او په دې کې ویلي دي چې هر اغتن په اسلام لګ هم پوه لري چرته به هم داسې کار ونه کړي څنګه چې تاشفین ملک کړی دی، ځکه داسې کول د الله قهر راپارول دي. او الهدا یو غیر سیاسي او غیر لسانی اداره ده او یو توندرو ډلې سره هم اړیکې نشته. او تاشفین ملک کال 2014 نه 14 پورې د ادارې کې سبق ویلی وو خو تکمیل ته نه دی رسولې، چې دینه ظاهره ده تاشفین ملک دې جوګه نه و چې د اسلام او د قران د امن پیغام باندې به ځان پوی کړی وو. الهدا انټرنیشنل ملتان نه علاوه لاهور اسلام آباد په خبر کې هم شاخونه لري او د غشن برتانیا اماراتو او کینیډا کې هم دا وجود لري. او تاشفین ملک نوم دې ادارې سره تړلو نه پس کینیډا ټورنټو کې الهدا سکول وقتی توګه بند کړی شوی دی او د ادارې ویب پاڼې باندې لیکل شوی دی سکول بندولو مقصد دلته تعلیم حاصلونکي یو سل شپېته ماشومانو ژوند بچ کول دي. د دې ادارې مالی مرسته د کوم ځای نه کیږي په دې حق له هیڅ معلومات نشته، خو واشنگټن پوسټ په پاکستان کې خبریال حق نواز چې د ادارې ته تللی دی دوی په دې حق له وایي
دا الهدا اداره د دې فکرې ښکار دی چې نو ظاهره خدا داسې یو فلاحي اداره ښکاري او زیاتره څو پیادې د مسلک تعلق دی. نو شو پورې چې موږ ته ویل شو چې د مسلک کوم رابطې چې دي یا کوم تعلق چې دی نو هغه د اهل حدیث په کومه فکر سره دی. او اهل حدیث مکتبه فکر کې ښه خلک هم شته، داسې عالمان هم پکې شته چې هغه د دې ترهګرۍ او د دې خبرو نه بهر دي. او هغه نه خو څه پکې داسې هم شته زیات تر کوم خلک سوچ کی چې دی وبند بیا دی وبند زیات کوم په عالمي څه ته باندې وګورو دا کوم تر هغه په خیر راځي نو پای کې دا اهل حدیث ته خلکو هم لاس وی کاغه د مختلفو تنظیمونو په شکل کې وي. نو ته خو دغه د فاندینګ په حواله سره خو شو کی دا څه ښکارا څه پتن لګي خو چې تر علاقه کې دا څه اندازه کیږي چې دا سعودي عرب نه ولر د عرب ملکونو نه داسې مدرسو ته داسې ادارو ته او داسې جماعتونو ته پیسې راځي او دا مثلا دغلته نورو علاقو کې هم راځي. نو الهدا صدا غنم چې دا یو داسې رومبي کلو و چې دا نه اندازو شو چې دا جنې دلته رومبي ختیک تاک و هغه د ملګرو د وینا تر مخه او چې کله دلته تک شروع شو هغه په کلاس کې په سبق کې په دغه کې هغه دلچسپي ختم شو او زیات تر توجه هغه دې طرف شو.
ملتان کې د استخباراتي ادارې یو اعلی چارواکي ډیور ریډیو ته د نوم نه خودرو په شرط ویل دي کالیفورنیا پیخي مرکزی کردار تاشفین ملک د ادارې کې سبق وایلو نه پس د پاکستان سیکیورټي ادارو د ادارې مکمل پړتال کړی دی، خو داسې معلومات ورته نه دي ملو شوی چې ګینې دا اداره څه وسلوال کاروایو یا تندرو فکر خورولو کې ککړ پاتې شوی وي. البته د ادارې مشره چې نوم یې فرد هاشمی دی او تعلق یې د پنجاب سرګو د خار سره دی او اوسیږي په کینیډا کې، په دې حق لا کال 2008 امریکن تھینکر کې لیکل شوی وو چې فرد هاشمی کینیډا کې وهابي فکر چې قدامت پسند دی خورولو کې بوغ ده او کینیډا کې شریعت خورول غواړي. او کال 2015 کې په کینیډا کې د الهدا نه تعلیم ترلاسه کوونکي یو جینې او درې هلکانو په حق له هم د خبرونه دي چې کینیډا یې ځکه پریښه ده چې ترهګر تنظیم داعش کې شمولیت اختیار کړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیو زموږه خبرونه لا هم دوام لري. اوسم د امریکای د کانګرس د نمائندګانو جرګې یو قانوني بل منځوري ورکړی دا چې پکې د شام عراق او نورو اندېښنو وړ ځایونو نه راتلونکي خلکو راتګ به بند کړی شي چې امریکې ته د ویزې اغستلو بغیر د راتګ اجازه د یو پروګرام تر لاندې لرله. دغه پروګرام د تړلو سره به کوم کوم ویزې چې دي هغې کې به فرق راځي. په دې حق له باندې مهوش جلیل روانې تفصیل ویلو تاسو ته دغه خبرې وړاندې کوو.
لومبې خبر دا وایم چې دا قانون دې خیال لاندې وړاندې کړی شوی و چې کومو خلکو په پیرس کې حمله کړي نو هغې امریکې کې هم بغیر د ویزې داخلي دي شي. نو دې خیال تر مخه بیا دا قانون چې دی په دې کارو شو او د امریکې کانګرس په غټ اکثریت سره دا منظور کړی دی. دې تر مخه به عراق، شام، ایران، سودان او داسې د ترهګرۍ ښکار نورو سیمو وګړو لپاره امریکا ته ویزې ترلاسه کولو پروګرام کې بدلون راوستی شوی دی او دوی اوس مفت ویزو تر لاندې امریکا ته نشي راتلی. او دې ترڅنګ د قانون تر مخه هغه خلک چې 13-15 کلونو کې د ترهګرۍ ځپلو سیمو سفر کړی هغې لپاره هم د امریکا ته د راتلو لپاره کوم د مفت ویزې پروګرام دی، ویزا ویور پروګرام چې کوم دی، نو هغې باندې هم بندیز لګېدلی دی. دې ویزې باره کې به لږ معلومات درکړم چې دا وخت په نړۍ کې 38 داسې ملکونه دي چې د هغې وګړي امریکا ته د سفر کولو لپاره سفارتخانې نه د ویزې ترلاسه کولو اجت نه لري. دوی چې کله امریکا ته ورسي نو رسیدو سره ورسره د نوي روزو چې کوم انټری ویزه ده هغه ورته ورکړی شي. په دې ملکونو کې برونای، تایوان، جاپان، یونان، آسترالیا، بلجیم او داسې یو شمېر نور هیوادونه دي. خو اوس د دې ملکونو وګړي چې هغې 13-15 کلونو کې د ترهګرۍ ځپلې سیمو سفر کړی وي نو اوس دوی د امریکې د مفت ویزې پروګرام لاندې امریکې ته نشي راتلی، خو حکومتي چارواکي او د پوځ غړي چې دي هغه د بندیز نه مستثنی دي. د دې قانون په حق کې، د دې بل په حق کې 1400 ووټونه وو او پر ضد 19 ووټونه وو. او وګمه جلوان دی ویزی په ویزا ویور پروګرام لاندې هر کال نږدې 6 میلیون خلک چې دین د امریکا ته راځي، خو اوس په دې پروګرام لاندې امریکا ته راتلونکو خلکو خصوصي جانچ پړتال چې دین هغه بکیږي. او په کانګرس کې زه به دا هم لګوم چې کوم خلکو د کانګرس د نغړو د دې قانون پر ضد وینا هم کړې ده او د ریپاک ووټ اچولې. په دوی کې یو د ریپبلیکن ګوند غړي کیت الیسن هم دی، د ویلې دي چې دې قانون تر مخه به د شام او عراقي وګړو نه د مفت ویزې سهولت واغستی شي. او بیا پکې دا خبر هم کړی چې باید صحافیان، څېړنکاران او تحقیق کوونکو لپاره هم دا بندیز ختم کړي شي، څنګه چې د حکومتي چارواکو او پوځي چې کوم د پوځ غړي دی هغوی لپاره دا بندیز نشته.
د دې د مخنیوي لپاره څه پروسه یا پروسیجر به وي؟
ښه، نو که امریکې کانګرس خدا بل منظور کړو، که سنت هم دا بل منظور کړو، صدر هم دا منظور کړو، نو دا به قانون جوړ شي. او بیا به د راتلونکي اپریل میاشتې نه د څومره چې 38 هیوادونه دي کوم چې امریکا لپاره ویزې اجت نه لري 3 میاشتو پورې، نو د هغې وګړو باندې به دا لازمي کړی شي چې ځان سره ای پاسپورټس یا الکترونیک پاسپورټ ساتي چې پکې به د دې خلکو بایومیټرک انفارمیشن یا مشینی توګه ترلاسه کړی شوی معلومات به موجود وي. نو بیا به دای چې دا دی خلکو سری، نو بیا د امریکې ته راتلی شي.
صحیح شو، ډیر مننه کوم تاسو نه ما چې تاسو دغه تفصیل اړیدونکو ته باندې کو.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی وی ریډیو دی. د پولیو رانس چې د ګرد نړۍ نه ختم شوی پاکستان او افغانستان کې داغي کیسونه یا داغي مریضان اوس هم موندل کیږي. د پولیو د رانس د مخنیوي په سر باندې د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په مشرۍ کې په چمن کې د علماو یو غونډه شوې ده. عالمانو ویل دي چې دا د بچو حق دی په مور او پلار باندې چې دغه د پولیو د رانس د مخنیوي ساسکي هغوی ته ورکړی شي. راځئ چې دغه غونډې تفصیل واورو. د نعمت الله سرحدی نه دغه علما سوای
ګوندونو سره تعلق لرونکي دینی عالمانو لکه مولوی اپیس محمد یوسف او ډاکټر اوتاو رحمان هم په خپلو ویناوو کې د پولیو د څاڅکو د اهمیت په هکله وویل.
ټول پاکستان چې کوم مستند در لپتاوي د ګټې ګټې هغو هم خپل پتاواوي جاری کړي دي. او بل موږ چې په دې میدان کې څومره قدر تعقیب کړی دی د پولیو مهم بالکل پاره کې هغه تحفظات نشته کوم چې موږ سره په معاشره کې خلک دا خبرې کې موږ څومره تحقیق کړی دی بالکل دا زموږ د نسل لپاره یو ضرورت دی. د اسلامي تعلیماتو پر بنیاد باندې هم او د علاقې د ضرورت پر بنیاد باندې هم لهذا زه دا وایم چې د پولیو مهم څه دی دا زموږ یو فرض دی.
یو افشای کار نه کوي، بل لاسې کار نه کوي، دا و ماشوم ټول عمر دا خپل د مور پلار دا خبره نسی هیرولې چې دی و ماته د دوا موجوده و او ماته دا دوا را نه کړه. نو دا فرض هم دی، دا واجب هم دی او دا د انسانیت خدمت هم دی. په دې کې سوک یو خپل معصوم ته دا نو ورکی او هغه خبر وی په صحیح معنا کې هغه ګناګار ده په دې مسلې کې د دې ټولو علما فتوا دا ده
علمی اداره سیت او یونیسف لخوا جاری سوی اعداد شمارو کې د پولیو څخه د انکاری خلکو تعداد په ایالت کې د 20,000 څخه زیات شول سوی دی او په کلاود لا چمن کې هم د 2,000 څخه زیات دی خو اوس محکمه سیت دبلیو ایچ او او یونیسف دغه د پولیو څخه انکاری خلک د جیت علما په ذریعه قانع کولو عمل شروع کړی دی چې د یونیسف او دبلیو ایچ او په وینا چې د دغه څخه به دوی ډېرې زیاتې ګټې ترلاسه کړي او دغه د پولیو څخه انکاری خلک به په قانع کړي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا بیو ریډیو چمن
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی په بلوچستان کې د اوبو د سکلو د اوبو یا د پاکو د اوبو د کمی په سر باندې یو سیمینار شوی دی په کوټه کې د دیو ریډیو خبریال حمید سمسور د دغه سیمینار حال په خپل رپورت کې وړاندې کوي
د نړیوال چاپیریال د تودوالی او د غل چیلنجونو زخه پر بلوچستان باندې د منفی اغیزو پاک لباندی دغه سیمینار د کوټې د مطبوعاتو کلب کې وسو وینا کوونکو ویل چې په راتلونکي کې بلوچستان د اوبو د کاختۍ لستري ننګونې سره مخامخ کېدای سي ډاکټر پرویز زمیر علي چې د سویډن د ګلوبل واټر پارټنرشپ سلاکار دی د وویل چې په بلوچستان کې 90% اوبه د میوو او د سوزبر لپاره په کرو کرونده کې کارول کېږي
جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کی اوور ابسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ آپ ظاہر کر رہے ہیں دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بارشیں جو ہوتی ہیں موسمی تبدیلی کی وجہ سے یا پہلے ہی بہت کم ہیں لیکن اور انتہائی کم ہوتے جائیں گے تیسری چیز ہے کہ آپ کی جو سٹیز ہیں جیسے کوئٹہ ہے وہاں 3.5 لاکھ کے لیے
دمځه کې لاندې اوبه په ډېره تیزی سره راکشل کېږي بارانونه د موسم د بدلون له سبب زخه دلته لمخه هم ډېر کم وو لکن اوس نور ډېر کم سوي دي دریم دلته چې کم ښارونه وو لکه کوټه ښار چې هغه یوازې د 3.5 لکه د خلکو لپاره جوړ سوی وو لکن اوس دلته د خلکو شمیره تر 3.5 لکه زیاته ده ډاکټر زمیر علي وویل چې اوس په بلوچستان کې حکومت پلان دغه هم ترتیب کړی دی چې د نمر په ذریعه باندې وکروندګرو ته د کویانو پمپونه ورکړي تر دې لمخه وکروندګرو ته بجلی هم په پلیټ ریټ یعنی په ټیکه باندې ورکړي دا د دې تبایی حکومت خپله ذمہوار دی ډاکټر پرویز زمیر وویل چې د بلوچستان په سند کې سکومه د اوبو 2 میلیونه اکړه پر یو فوټ باندې د اوبو کمه برخه ده هغه به دوی ارومرو د پایپو په ذریعه باندې دلته سوبې ته راولي چې په سملاسي ډول د اوبو کمی لري کړي سردار محمد طارق ملک چې د سویلي اسیا د سیمې د کونسل غړی دی وی ویل چې په پاکستان کې یوازې د 1.5 ورځو باران کېږي خو په بلوچستان کې بیا دغه شمیره نوره هم کمه ده
آپ کا جو اسٹوریج ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے ڈیمو کی وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کم از کم جتنا پانی آپ کا دریاؤں میں آتا ہے اس کا 40% جو ہے اس کا وہ اسٹور ہونا چاہیے آپ کا اس وقت اسٹوریج صرف 7% ہے
دبارانی اوبو باید 40% برخہ پابندنوں کی خوندی کرل سی لیکن دلتا پا بلوچستان کی یوازی دبارانی اوبو 5% برخہ خوندی کجی دانوری ٹولا سیلابی اوبو زایا ولاڑی سی طارق ملک دا خبره هم وکړه چې په 15 کلو کې په پاکستان کې سیلابونو د 15 ارب ډالرو تاوانونه اړولی دي موږ د 14 ارب ډالرو اوبه ضایع کړي دي وینا کوونکو وویل چې بلوچستان د چاپیریال د منفي اغیزو پاک لباندې خطرناک سیمه ګڼل کېږي کچیرې دلته وچکالی راله د اوبو کوچنۍ زیرمې به په وروځي کې وچ شي کچیری لدبانی زخه او بنراسی نو کوټه شار به اخر پر کډوالۍ باندې هم مجبور سی ګډون کوونکو ویل چې د بلوچستان په 150 ضلعو کې باران ډیر کم کجی حمله دغه سبب دلته د صوبې یو شمیر کاریزونه لوړان دی لا وچ سوی دی او نه د دې صفایي کجی د دوی له خولې چې د اوبو له کمی زخه نه یوازې کارو کرونده بلکې پر څاروي باندې هم ډیر منفي اغیزې را څرګندږي چې په صوبه کې د زیاتره خلکو اقتصاد هم له دې دواړو څنګه سره تړلی دی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه
او د پروګرام په اخر کې تاسو ته یو اداري وړاندې کوي چې د امریکای د حکومت نظر تاسو ته وړاندې کوي
بڑی رشوتونه د نن زمانی د ټولونه د لویو مسلو ځنی یو مسله ده. دا په مقامی سطح د اختیاراتو ناجایز استعمال دی چې په عالمی سطح ټول خلک ځپلی دي. د بڑو رشوتونو په شتمنو او نیستمنو ملکونو یو شان خراب اثرات پریوزی. بڑی رشوتونه اعتماد تباہ کوي، د ترقی عمل تالا ترغه کوي، په جمهوری ادارو د خلکو ادبار ختموي او د ملکونو ترمنځ د جرمونو د کېدو لپاره لار اواری. خدا عقوبت عام خلک د سپیرو ورځو او کرمو سره مخ کوي. بڑی رشوتونه منډه او بازارونه شاړی، گرانی پیدا کوي، د سرمایه کارو لار نیسی او د اقتصادی ودې په لار کې خنډان راولاړی. بڑی رشوتونه مخ په ترقی ملکونو کې په خصوصی توګه تباہی خوری، ځکه چې دې قسمه ملکونو کې د بڑو رشوتونو د لاسه ترقی په ټپه ادریږي. ملګرو ملتونو دې لعنت ته د خلکو د پام را ګرځولو په خاطر 12 کال وړاندې هر کال 9 دسمبر د بڑو رشوتونو پر ضد د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی. دا ورځ د کال 2003 نه پس هر کال په 9 دسمبر نمانځلی شي، ځکه چې په دغه کال په 9 دسمبر د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی د بڑو رشوتونو خلاف د یوې بین الاقوامي لوزنامې منظوري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو په دغه لوزنامه کې دا خبره منلی شوې ده چې بڑی رشوتونه یو داسې جرم دی چې ملکونه او قومي سرحدونه نه مني. دا د یو ملک دننه او د ملک نه بهر په عالمی سطح جرائم پیشه سرگرمی یو شان زیاتی. د بڑو رشوتونو د نوغی وستو دارمادار په دې دی چې حکومتونه خپل زیست روزګار په صفا طریقه او د قانون مطابق چلی او دا یقیني کی چې د ملکونو استوګنی که هر چرته وي، نو چې د صحافیانو او د اولسی معاشرې د غړو په حیث او په انفرادي طور د بڑو رشوتونو د ښکاره کولو جوګه وي او د دې ګناهګارو له د سزا ورکولو وس توان لري. امریکا د رشوت خورو کسانو انصاف ته د ادرولو په کار کې نورو ملکونو سره کار کولو ته هر وخت تیاره ده. په دې لړ کې امریکا د نورو ملکونو د بڑو رشوتونو د مخنیوي عملیې ته د تکنیکي زده کړې او تکنیکي امداد ورکولو یا په بهرنو ملکونو کې د والې شوو پرتو مالونو په ښکاره کولو کې لاس امداد کولو ته هم تیاره ده. مونږ په شریکه او په یو اتفاق دې لړ کې په کار کولو خپلې منډه او بازارونه مضبوطولی او آبادولی شو، د سرکاري ادارو کارکردګي ښه کولی شو او د خپلو ټولو خلکو دپاره سوکالی او د کار روزګار موقع زیاتولی شو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو په تا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وایي، پښتو لیکي، پښتو لولي.